السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 1400 رم کال د لړم اقرب دیار لسمه د 2015 کال د نومبر سلورمه زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لکتر لګ شل کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. او چا د دوشمې پر سپیو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 309 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجه د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او سمنګان پیوی زوروري زلزلې ولړزول چټک کارونه یې آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم حس شول. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړې چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیون وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د وړ 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو له ډلې چې 2024 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړې لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 6 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دند پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پرېکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته ملګرو ملتونو ویلي په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن تروت په 2026 کال د کرکټ تر نړیوال جام وروسته له افغان ټیم سره مخه ښه وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې 13 ورځې خبر شوی راغلی، د بدخشان ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې هم 2 کورونه ویجاړ شوي او د ارزونې یوه ګډه ډله د وضعیت د بیړنۍ څارنې لپاره چمتووالی نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د نومبر په 3مه یې خبر کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي، په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې بیا 309 کسان ټپیان شوي دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. راپور کې زیاته شوي چې له نوي زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 500 زیات دي او په تاشقرغان څنګه کې د غره خوېدو لامل د بلخ کابل لویلاره د ډبرو د راولېدو لامل په موقت ډول تړل شوی و، خو له پاکول وروسته بیا پرانیستل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او څلور ډلې سمنګان ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا په ټکو د بلخ ولایت چارکن، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. اوچا زیاته کړې چې پر دې سربیره په بدخشان ولایت کې د افغانستان د ناورین د مدیریت ملي ادارې راپور ورکړی چې د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي، او د بیرانۍ لیک لپاره د ارزونې یوه ګډه ډله د جوړېدو په حال کې ده. د متحدو ایالاتو د ځمک پیژندنې ادارې ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په سهار د نومبر په درېمه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار ته نږدې وسوه چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و او ژوروالی یې 28 کیلومتره و، او د سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان په ګډون په څو شمالي ولایتونو کې احساس و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې د دوی ټیمونه ټپیانو سره د مرستې او ځنګلو سره د بیړنیو اړتیاو د ارزونې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې لومړني هوایي ارزونې ښودلې چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله د زیان کچه له تمې کمه وه. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په درېمه په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې الوتنې د اغیزمنو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د پراخې بې ځایه کېدو هیڅ نښې نه دي موندلې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د زلزلې له امله د مړو شمېر 40 او د ټپیانو شمېر بیا 540 ښودلی دی. په ورته وخت کې د سمنګان لپاره د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر هم د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست لخوا د ورکړل شوي شمیرو پر بنسټ په یو بیان کې ویلي چې په دې ولایت کې 12 کسان مړه او 329 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې ټپیان د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو دي چې 248 ټپیان د ایبک او پاتینور، د خلم، حضرت سلطان، ښکته دریسوف او پورته دریسوف بازار مقصود او له سرباغه دي. په سمنګان ولایت دریسوف ولسوالۍ کې یو روغتون کې یو روغتیایي مسؤول سید عبداللطیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتر مریضای کې به مو مراجعه کړی و، نو وضعیت چانو خبر خوب نه بودن.
ډیری ټپیانو چې موږ ته مراجعه کړې وه وضعیت ښه نه و، هغوی مو د مزار شریف ملکی روغتون ته واستول. د دې لپاره چې تر دیوال لاندې شوي وو په ملا او پښو ژوبل شوي وو.
د افغانستان په شمال کې د تاشقرغان د تنګي وارډ په اوږدو کې په یو بازار کې یو دوکاندار وایي چې دوکان یې په زلزله کې زیانمن شوی او د مالی مرستې غوښتنه کوي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 13 کلونو راهیسې د دې خوراکي توکو دوکان مالک و.
دولت او مؤسسو غواړو چې هر څه په وس وي موږ سره د مرسته وکړي.
دا سلسله چې د افغانستان شمال ولړزاوه شاوخوا 2 میاشتې وروسته له هغې سوي چې د اګست په 1 د دغه هیواد په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 6 درجې زلزله وسوه چې له 2200 څخه ډېر کسان پکې مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا تر اوسه د هیواد په ختیځ کې د زلزلې له پایلو نه دی راغېدلی، او د راپورونو له مخې په زرګونه خلک چې په کونړ ولایت کې کورونه له منځه تللي لا هم مناسبې سرپناوې نه لري او خپلې ورځې شپې تر خیمو لاندې تېروي.
آزادی خبری مجله اوري. اوس به هم د ډاکټر احمد الدین معارج خبری واورو چې د زلزلې په وخت کې څوک ټپکیږي نو څه باید وکړي او د بیړنۍ وقایع او درملنې لپاره څه اقدامات پکار دي.
چې ته یو صاحب مصدومیږي او بس د مصدومیت څخه کومه خبره وسی تا خبره مهم ده هم دی سلاب په ارتباط باندې او هم د زلزلې په خاطر باندې. نو که چې د زلزلې په خاطر باندې که چې څوک زلزلې باندې سوي اولین شای چې څوک کار کوي باید متوجه شي چې کوم چې نه وینه راځي که نه راځي. دا چې نه وینه راځي نو په هغه باندې دی په هر وسیله باندې چې کېږي هغه وینه باید بنده کړي. ښه خبره یې دا ده چې په لاس باندې اول کوشش وکړي چې د لاس په واسطه باندې بنده کړي هغه وینه، او که چېرته یو پړی یا بل شی موجود وي کله کله چې نه موجود سری سره پرتوغاخ پیدا کېږي یا خلک کېدل یا کمربند هغه دې دغه تړلې رجنه سیوین راځي لګ پورته دی هغه ځوان دا فلک په دغه اندازې کلاک کوټړي چې وی باندې شنور دی ویني جرام قطع شي دا خبره مهمه ده په ټول حالتو کې کچر سیلابي کچر زلزلې کچر مې هر حادثه په تیرې په طبيعي افاتو کې سیا شي دا خبره ډیره مهمه ده چې ویني بندول په زیاتره په پېښو کې د مرګ سبب د خدای په لاس کې ده خو سبب یې د وسیلې معمولا د وینې ضایع کېدل ګرځي ټول ټول مهمه خبره ده چې سړی وینه بند کړي دوامه خبره ده چې سړی د وینې له بندېدو سره سم بیا همزمانه یا لږ نه لږ وروسته هغه څوک چې مصوم ده هغه په یو اوار کې باندې واچي اوار ځای کلک چې باندې واچي اوار ځای باندې واچي بعضې خلک یې په کټ باندې اچي دا ښه خبر نه ده
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د تورخم دواړو غاړو ته یې ساري او شمیر مسافر او افغان کډوال وایي ل جدي ستونزو سره مخ دی او دا چې د لارې باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخ ته مسافر او بل اړخ ته غنی کډوال کورنۍ دي چې یو بل لور ته د اوختو انتظار کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درو اونیو راهیسې پاکستان تړلې. خو د نومبر په اوله د شنبې پر ورځ تورخم د افغان کډوالو په مخ یو اړخیز پرانیست چې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغوالي نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط آزادې رادیو ته وویل
ما مور له سمودې رئیس ناروغه ده ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او ورور مې مور تورخم ته بوتلو او کله چې مونږ دلته راغلو نو دی ویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامل له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاره هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالی زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته استول کیږي. په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیستې ده، خو هیچا ته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوي ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاوی ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 19 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2016 کال د 40 نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترسره کړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو څو کلونو کې د انګلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړې. پخوا به افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وې ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دي ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15 څخه تر 2015 کال د اگست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوي دي. په بیان کې راغلی چې د ملي ژړې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوي وو، پنځه افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي وزل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دې مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوی اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالب زموږ په وختونو څخه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی شي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر 4 لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغان سنگارګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکار شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسال کې چې د خپل کورونو سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د 3 وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
فقی اولاد خور پر رکنی شب روز یک مادر غم کره که خدایا به ما کار بده لقمه نانی بدی که ما بخورد اولادا خو کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سنگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نی وازیدا بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکون که هم لبد و اقتصادی و بشری شرایط سر مختی. ده میرمن چه ده موضوع ده حساسیت لاملای نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي پیدا کوي چې د ارایشګرۍ لاملای حتی 3 ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
ما ورته 100 ګډښتوم داخل ګورو صدا مړی کردم و امر به معرف بیا ممر مو بود صاف شه بندي ګډم.
یو ځل می پام دی اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام یې خو چې امر بل معروف کسان راغلل و وش په بندي کړی وم. بیا په دوام ځل د شپه ګورځول لپاره یو ډم افسه ظاهر کړ. په دریم ځل چې اړه اشکات تلم او پیرودون کې میراتلی بیا دوی راغلل او 14 شپې بندي او جزای کړم. درې ځلې د ارایشګری په جرم بندي شوم. اوس نو ویرې کله کور کې کار کولای شم چې پیرودونکي مې څنګه هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخت زیاتو کړهونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګره چې په خبره یې له 13 کلونو راهیسې له 15 نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
ما دغه وخت چې طالبانو محدودیت ولګو وس موږ سالون په بشپړ ډول بند شو فیلن موږ ټول به کار یو موږ سره دولس خزی وی چې ټولې د خپل کورنیو نفقه ګټون کې وي اوس چې ټول به کار یو ژوند سخت زیات سخت شوې دی دا اوس چې موږ کوم شرایط سره مخ یو کاملا نهیل شو یو
خو په کابل کې ځینې سنگرګر میرمنې وای چې د خپل کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگرګر تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامله لویری او تهدید سره مخ ده
وخت سالونو مباز بود می تونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم
هغه وخت چې موږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف په کور کې په پټه کار کوو په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولی زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې ور وتړل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونی د معلوماتو لمخې د دغه حکومت لمخې په ټول افغانستان کې 2000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کاوه د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړې دي افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپاروي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خپور کشتر مشرانو پر ورسیږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هله مچ ټول برو غجوړ او د صحت په جامو کې بپټي زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو تقریبا په لاتم کې یو خلګ مرزي مراجعین هم ډیر دي خود تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات خلګ ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه یی بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دي نه ور باندې رسو امکانات کم دي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی یو کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاسته د خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ولایت دغه شکایت ومني مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.